آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د خبرونو تفصیل. د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفینو په برید کې ملي وردو ته د تلفاتو د وختونو وروسته د کورنیو چارو نو وزیر خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو مخالفینو نه دي د ملي وردو د عسکرو د وینو د تویدو غچ واخلي. د کونړ ولایت د ناوپاسه د بند لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي او د عراق چارواکو ویلي دي چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم الدوري په نظامی عملیاتو کې وژل شوی دی. السلام علیکم. روغ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به د نړۍ او افغانستان په باره کې رپورټونه واوري او دا د وسبا د خبرونو تفصیل د طاهر اڅکزي نه واوري.
د بدخشان د ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو په یو برید کې د غزواکونو ته د درنو تلفاتو د رسیدو څخه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومی په دغه ولایت کې خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو څخه دي د ملي اردو د عسکرو د وینو تویدو غچ واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال علومی د پنجشنبه په ورځ د بدخشان د ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ملي دفاع د وزارت د یو شمیر چارواکو په ملګرتیا هغه ولایت ته سفر کړی و. جنرال علومی د بدخشان د ولایت چارواکو سره د خبرو په وخت وویل چې دی په دې ولایت باندې برید کوونکي پیژني. عراقي چارواکو ویلي چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم الدوري چې د عراق د سنی یاغیانو مشر او د هغه هیواد د وژل سوي مشر صدام حسین پخوانی همکارو په نظامی عملیاتو کې وژل سوی دی. په خبری رپورټونو کې پرون د جمعې په ورځ د عراق د صلاح الدین د ولایت د والی راد الجبوري له قوله ویل سوي دي چې الدوري عراقي قواو او شیعه ملیشو وژلی دي. ویل کیږي چې د عملیات د دغه ولایت د همرین په غرونو کې سوي دي. د دوري مړی د یوې ډلې وژل سوو تروریستانو په مړو کې وو. والی الدوري په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې طرح بللی او ویلی دي چې د هغه مرګ په دغې ډلې باندې یوه ضربه وه. عراقي چارواکو پخوا هم ادعا کړې وه چې الدوري یې وژلی دی. عراقي چارواکو پخوا هم ادعا کړې وه چې الدوري یې وژلی دی مګر دا ځل د هغه عکسونه خپاره سوي دي. دا عکسونه چې داسې ښیي چې هغه وژل سوی الدوري دی پرون د جمعې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپاره سوي دي. الدوري د صدام حسین په وخت کې د جمهور رئیس مرستیال و. وروسته له هغه چې په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ په عراق باندې یرغل وسو هغه د امریکا په لیست کې شپږم حکومتي چارواکی و چې د پیدا کېدو هلې ځلې کېدلې. پرون د عراق په شمال کې د اربیل په ښار کې د امریکا د کنسلګری مخې ته د موټر بم چاودنه سوي او د اسلامي دولت ډلې ویل دي چې دا چاودنه هغې کړې ده. په امریکا کې ډیره د سایت په نامه د استخباراتو اداره چې جهادستي ویبپاڼې څاري پرون د جمعې په ورځ په ټویټر کې ویل دي چې د عراق د کرکوک په ښار کې د اسلامي دولت له ډلې جنګیالیو ادعا کړې چې دا حمله دوی کړې ده. کوردي چارواکو ویل دي چې په دې حمله کې لږ تر لږه درې کسه وژل سوي او 15 تنه زخمي سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې او د قربانیانو کورنیو ته خپل خواخوږي او احترام څرګند کړی دی. نتاقي ماري هارف وویل چې په دې حمله کې هیڅ کوم امریکایي نه دی زخمي سوی. هغې وویل چې امریکا د کوردستان د سیمه ییز حکومت مقاماتو لخوا د چټک جواب ویلو له کبله د هغوی ستاینه کوي او د دې چاودنې په اړه په تحقیقاتو کې به د هغوی سره کار وکړي. د بی بی سی رادیو د خبرونو یو منتظم د ای بی سی خبری څانګې ته په ټویټر کې د هغو رپورټونو په اړه اطلاع ورکړې ده چې موټر د امریکا کنسولګری ته ورننوت او محافظانو مخ لدی چې یو ځان وژن کې په موټر کې خپل بم وچوي، په دغه موټر باندې ډزې وکړې او پرون د عراق په پایتخت بغداد کې هم د بمونو چاودنې سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ ویل دي چې د امریکا متحده ایالات او اروپا باید تر هغو پر روسیې باندې لګیدلو بندیزونو ته دوام ورکړي چې هغه هیواد په یوکرين کې د اوربن موافقه تطبیق او عملي کوي. په داسې حال کې چې ماسکو خبرداري ورکړې دي چې د یوکرين د عسکرو د روزلو دپاره د امریکایي عسکرو استول به د سیمې حالات بې ثباته کړي. ښاغلی اوباما په واشنگتن کې د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی سره د وګړ خبري کانفرنس په وخت وویل چې موږ ته پکار ده چې د دې اوسنیو بندیزونو کچه تر هغو په خپل حال وساتو چې موږ ته دا ثابت شي چې هغوی د موافقې سره سم ضروري اقدامات ترسره کړي دي. امریکا او اروپا د هغه وخت راپدې خو چې تیر کال روسیې کریمیا د ځان سره ونښلوله او په ختیز یوکرين کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، په هغه واد باندې یو لړ بندیزونه لګولې دي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې د روسیې نظامی قواوی د دې لپاره یوکرين ته رسیدلې دي چې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړي، چې دا تور روسیې چارواکو پرله پسې رد کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی چې واشنگتن ته په سفر راغلی دی، پرونی د کتلو په وخت د مدیترانه په سمندرګي کې د مهاجرینو په ستونزو باندې خبري وکړه. د ایتالیا پولیسو 15 تنه افریقایي مسلمانان په دې تور نیولې دي چې په مدیترانه کې د مهاجرینو د یوې کښتۍ څخه 12 سویان د سمندر اوبو ته غورځولې وو چې ټول مړه شوي دي. د پولیرمو د شار پولیس ویل دي چې دغه 15 کسه د قتلیان په تور نیول شوی دي چې د دینی کرکې له کباله پاری دي وو. نیول شوي کسان د آج د ساحل مالی او سینیګال دي. په کښتۍ کې ژوندي پاتې کسان وویل چې وژل شوي 12 کسان د نایجیریا او غانا وو او قاتلانو د نورو عیسویانو د وژلو ګواښونه هم کړي دي. د بلې خوا یوې ایټالوي کښتۍ پرون د جمعې په ورځ تقریبا 70 تنه مهاجر چې شل شزي او وسل ویش نارینه او دوا ماشومان وژغورل دي او هغه د سیسلی په جنوب کې د لامپیدوسا ټاپو ته رسول دي. د ایتالیا صدر اعظم رینزی په سپینه مانی کې خبري اعلان ته وویل چې ایتالیا نه غواړي د مدیترانه سمندرګي دی په هاجره بدل سي او د داسې بشري بحرانونو سره په مخامخ کېدو کې د مشري نقش لوبولې دي. نړیوال بانک په ګینی، لایبریا او سیرالیون کې د ایبولا د مرګانې ناروغي سره د مبارزې لپاره د نور 450 میلیون ډالر مرسته وعده کړې ده. دغه هیوادونو مخکې لدی چې د ایبولا ناروغي په کې ګډه سي، په افریقا کې د اقتصادي ودې لوړه کچه درلوده، خو د دې ناروغي څخه د راپیدا شوي بحران له کبله په دغه هیوادونو کې مارکیټونه وتړل سول، تجارت کمزوري سو او شوونځي او د کار ځایونه هم وتړل سول. په دې سره په روغتیایي خدماتو، زیربناګانو، شوونی او روزنی او نورو څانګو کې زیاتې ستونزې راپیدا شوې. د نړیوال بانک رئیس جیم یانګ کیم پرون د جمعې په ورځ دلته په واشنگتن کې وویل چې په دغو نوو مالی مرستو سره به د لویدیځ افریقا دغو ملکونو ته د نړیوال بانک د مرستو ټول مبلغ 1.4 میلیارد ډالر ته ورسیږي. کیم وویل تر څو چې د ایبولا د ناروغي یو وایروس هم پاتې وي، هغه به دغو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ وي. او په یمن کې پرون د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا سخت هوایی حمله په داسې حال کې دوام درلو چې القاعده د هغه هیواد په ختیځ کې ځینې ځایونه نیولې دي. د عربو په مشرۍ سنی ائتلاف په څو شهرونو باندې چې پایتخت صنعا، دوهم لوی ښار تیز او د عدن جنوبي بندري ښار هم پکې شامل وو بمباري وکړي. دغه ائتلاف حوثی شیعه یاغان چې د ایران له خوا یې ملاتړ کیږي په نشه کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو ته د یمن د سولې یو پلان وړاندې کړ. په دې پلان کې د ټولو خارجي حملو ختمېدل، د یمن په مشرۍ د خبرو بیا شروع کېدل او د ملي اتحاد حکومت منځ راتلل غوښتل شوی دي. القاعده په یمن کې د دې ګډوډیو څخه استفاده کړې او د هغه هیواد په ختیځ کې خپل مورچلونه تقویه کړي دي. د القاعده جنګیالیو د جمعې په ورځ د حضرموت د ویلایت په پلازمینه مکاله کې د پوز په یو مهم کمپ باندې یړغل وکړ او ټانکونه راکټ لانچرونه او سپکی وسلې ونیولې. د بل خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړو مشرانو د یمن د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سیاسي حل لارې سره موافقه کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو خبرونه واوریدل. خدای د اوس په رپورټونه راوخلو. جنرال کریمی پاکستان ته په سفر تللی او هلته د جنرال راحل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې باره کې د امریکا غږ د ډیبی څنګ رپورټ به واوري.
د افغانستان د ځواکونو مشر جنرال شیر محمد کریمی د خپل گاونډي هیواد پاکستان په سفر کې د خپل پاکستانی سیال جنرال راحل شریف سره لیدو کوته په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د پولی امنیت او ترهګرو خلاف په ګډو کوششونو خبرې کړې. د پاکستان یو پخوانی پوځي جنرال او د دفاعي چارو سیړونکي جنرال طلعت مسعود وای د هغلي کرمی پاکستان ته سفر خای د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي کچې نفرته په پوځي کچه هم د بروسي سی واقعدو عمل روان شوه دی.
افغانستان کی جو فوج تھی وہ ان کو کچھ شک و شبہ تھا پاکستان کے بارے میں، لیکن ایک بہت غیر معمولی تبدیلی آئی ہے دونوں
دے افغانستان زواکونو پخوا پا پاکستان شکونه کول، خو اوس په اړیکو کې یو بی مثال بدلون لیدل کیږي. د کلنه چې هغلی اشرف غنی صدر شوی نو ډیر بدلون راغلی. هم دغه شان پاکستان په خپل تګلارې کې ښکاره بدلون راوستي. اوس پاکستان دا هڅه کوي چې د افغانستان هوا سره خپل اړیکې پخې کړي.
هغلی کریمی په پاکستان کې د پوځي مشرانو سره ملاقاتونو نپرته په پوځي اکیډمۍ اپټاباد کاکول کې هم د عسکرو د تربیتونو پوره کېدلو دستوري ته وینا کوونکې دي. پاکستانی سیرونکې وای د غلطه افغان عسکر هم تربیه شوی او وای د جنرال کریمی وینا یو تاریخی اهمیت لري.
افغان چیف کو بلانا اور پریڈ پر اور ان کو چیف گیسٹ بنانا
د افغانستان د ځواکونو مشر د پاکستان د ځواکونو دستوري ترابلل او هغه ته د خاص ملما اهمیت ورکول لوی معنی لري. دینه دا هم ثابتېږي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکې سمره په تیزه سره مضبوطېږي.
خو په پیښور کې وتلې خبريال او سیړونکو اسماعیل خان وای د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو ملاقاتونو کې ټولې شخړې ختمېدل ورته نخکاری.
څر د دې چې افغانستان کې ډېر زیاته خوشبيني ده، خاص کر د راحل شریف چې تلو په فروری په میاشت کې دا غي نه پسو دا چې کوم بیانونه راغلو نو پای کې یو خوشبيني وا تر اوسه پورې شته. دې هم اوس ورو لګونه مایوسی هم ده، ځکه چې پکې وخت زیات تیر شو. پاکستان وادي کړی وي، پاکستان د فوج مشر وادي کړی وي، هغه وادي هغه ورته اوس په انتظار دی چې دا پاکستان کله پلې دا وادي سرته رسي.
رپورټونه وایي د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په میاشت کې شروع شوی پوځي عملیات ضرب از په وخت ګڼ شمیر طالب وسلوال د پولي اخوا افغانستان ته اوړېدلی، چې پکې د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله هم شامل دی. سیړونکو دا هم فکر کوي تر سوچ د پاکستان په خاوره د تمامو وسلوالو په ضد یو شان پوځي تګلارې نوی جوړ شوی د موجوده پوځي مشرانو د ملاقاتونو نه زیات تمه ساتل پکار نه دي. خو د پاکستان پوز او حکومتي مشران وای په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره بشپړ کردار لوبول غواړي. په وروستیو کې د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف په هیواد کې د تمامو ترهګرو ډلو خلاف یو شان عملیاتو کولو ژمنه کړې وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ راډیو پیغام چې تاسو واورئ د اوس په دا رپورت راوخلو. ملیزیا، چین او استرالیا ویلي دي چې د ملیزیا هوایي شرکت لا درک شوی الوتکه ام ایچ 300 او ډوله درک زرونه لګیده، نو دوی به د لټون اساحه دوه برابر کړي. د امریکا غږ خبریال سټیو هارمن په خپل راپورټ کې نن وای دغه اعلان د پنځشنبه په ورځ په کولالمپور کې د دولتي او چارو د وزیرانو په یو ګډه غونډه کې وشو. خلیل خان به د دې راپورټ خلاصه تاسو ته دروا وروي.
په په داسې حال کې چې د لادرکه سوي ملیزیایي الوتکې لټون جاري دي او تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، او هغه هیوادونه چې د پلټنې په دغه عملیاتو کې برخه لري په دې اړه فکر کوي که په اوسنۍ ساحه کې چې دوی د الوتکې پسې ګرځي څه ونه موندل سو، نو وروسته باید څه وسي او بل ګام باید څه واخیستل سي. د ملیزیا د ترانسپورټ وزیر ګیو ټانګ لای د آسټرالیا او د چین د چارواکو سره د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل چې اوسنۍ د پلټنې ساحه چې د آسټرالیا د ساحل لویدیځ خواته پرته ده دغه عملیات روان دي، او اوس به د هند سمندر شمال طرف ته دغه عملیات نور هم پراخ کړل سي.
If the aircraft is not found within the current 60,000 square kilometer search area,
که دغه الوتکه په 65,000 مربع کیلومتره په ساحه کې ونه موندل سي، نو موږ په ګډه دا پریکړه کړې چې 65,000 مربع کیلومتره نوره ساحه به هم وپلټو چې د الوتکې د موندلو امکانات پکښې ډېر دي. په دې نوي پراخې سوي ساحه کې د لادرکه سوي الوتکې ټوټې پارچې موندل کېدای سي یو کال وخت ونیسي. د ملیزیا MH370 الوتکه تیر کال د مارچ په 8 نیټه لادرکه سوي وه. دا وخت راځي د پلټنې لومړی ساحه شاوخوا په سلو کې 60% برخه کتل سوی ده، او د استرالیا، چین او د ملیزیا چارواکي خوشبیندي چې د ملیزیا بوئنګ 777 الوتکه به په هغه سیمه کې ومندل سي چې څېړونکي په اړه فکر کوي چې په دغه سیمه کې به راځي وي. د استرالیا مرستیال صدر اعظم وارن ټورس وای که څه هم موږ د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټکنالوژۍ څخه کار اخلو چې دغه الوتکه ومندو، خو د اوبو لاندې دا کار ډېر د چیلنجونو ډک دی او د نږدې ساحل 15 ورځې د سفر کولو وروسته پروت دی.
The weather conditions are challenging. The remoteness of the site is challenging. The depth of the sea in the search area is challenging.
د هوا حالات هم د ننګونو ډک دی. دغه سیمې لیروالی هم د چیلنجونو ډک دی. او د لټون په ساحه کې د سمندر ژوروالی هم ډیر د چیلنجونو ډک دی. او دغه راز د سمندر لاندې د مځکې خرابوالی هم د چیلنجونو ډک دی. د ملیزیا MH370 الوتکې کې په څلورو کې درې برخې مسافر چینایان وو. د چین د ترانسپورټ وزیر یانګ چو ټانګ خبریالانو ته وویل چې د چین د حکومت لخوا د لادرکه سوي الوتکې په دقیقه لټون کول چې اصل کې څه وسول بې له کومه شکه دی.
ومن چونګ فان یوای جی شو یو ما ها ما او ای دو جی شو نو لی
تونګ چیلنجونه ډیر دي، خو موږ ورته ژمن پاتې یو. چین به د خپل استرالیایي او ملیزیایي ملګرو سره یو ځای ولاړ وي، او د الوتکې لټون به تر هغه جاري وي تر څو چې دغه الوتکه موندل سوي نه وي، او د هوایي چلند په سند کې دا معما حل سوي نه وي. دغه وزیرانو د دې پوښتنې د ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه په دغه نورې پلټنې به څومره خرڅ راځي. د MH370 الوتکې کې 299 مسافرین او د عملې کسان سپاره ول چې د کوالالمپور څخه بیجنګ ته په لاره وه، چې د خپلې لارې څخه چپه سوه او بیا د رډار څخه هم ورکه سوه. څېړونکي په دې باور دي چې دغه الوتکې به زرګونو زره کیلومتر سفر کړی وي، او کېدای سي د پیلوټ لخوا یې لاره بدله کړل سوي وي او بیا تیر ختم سوي وي او په سمندر کې رالویدلی وي.
لنډ خبرونه. د بدخشان د ولایت جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو باندې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په یوه برید کې د غزواکونو ته د درنو تلفاتو د رسیدو څخه وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر جنرال نورالحق علومي په دغه ولایت کې خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې د وسلوالو څخه دي د ملي اردو د عسکرو د وینو تویدو غچ واخلي. عراقي چارواکو ویلي چې د اوږدې مودې فراری عزت ابراهیم الدوري چې د عراق د سنی اغیانو مشر او د هغه هیواد وجل سوي مشر صدام حسین پخوانی همکار وو په نظامی عملیاتو کې وجل سوی دی. پرون د عراق په شمال کې د اربیل په ښار کې د امریکا د کنسولګری مخې ته د موټر بم چاودنه سوی او د اسلامي دولت ډلې ویل دي چې دا چاودنه هغې کړې ده. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینسی چې واشنگتن ته په سفر راغلی دی پرون یې د کتلو په وخت د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرینو په ستونزو باندې خبرې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راواخلو. د چین ولسمشر ژی جینپینګ په راتلونکي نوونۍ کې پاکستان ته سفر کوي، او داسې توقع ده چې دواړه هیوادونه اوبه اقتصادي او د انرژۍ په برخه کې د 40 میلیارډ ډالر موافقه لاسلیک کړي. د دواړو هیوادونو مشران نه په دې خبرې کوي چې د دې سفر پر مهال د دواړو هیوادونو اړیکې د مرکز په اقتصادي پرمختګ ته نه به څه ډول انتقال ور انتقال کړي. ان کې دا شی چې په دواړو هیوادونو کې په امنیتي ستونزو هم اغیزه ولري یا نه. امریکا خبرې لیدي د بیجینګ څخه دا رپورټ راستولې ده چې خلیل خان به د پښتو خلاصه تاسو ته درووري.
د ولسمشر جن جی پینګ پاکستان ته رسمي سفر به په تیرو نو کلونو کې د چین د لوړپوړي مشر لومړی سفر وي. د چین د بارنیو چارو مرستیال وزیر لیو جن چاوای په حقیقت کې دا به د هغه د دې کار لومړی بارنی سفر وي او دا کار دا څرګندوي چې بیجنګ پاکستان او چین اړیکو ته څومره اهمیت ورکوي. هغه وویل
جن دوی وی لای 5 到 10 年中马关系和各领域合作做出整体的规划。
دای وای ولسمشر شي سفر به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د پاکستان او چین اړیکو او د همکاری یو جامع تګلار وټاکي او یو نوی پړاو ته به ورسوي. د دې سفر په مهال داسې توقو کیږي چې دغه مشران به ځینې موافقې لاسلیک کړي چې د زیاترو تمرکز به په یوې لوی پروژې کار پیل کول وي چې دواړه هیوادونه ورته د پاکستان او چین اقتصادي کوریډور یا ګودر وایي. دغه اقتصادي ګودر جوړولو هدف د چین لري پرتې ناامنې لویدیځې سیمې جنجانګ د پاکستان د ګوادر بندر سره مشلول دي. دغه دواړه هیوادونه به هغه موافقې هم لاسلیک کړي چې تمرکز به په انرژۍ، مالیې او په ساینس او ټکنالوژۍ وي. د دې سره سره به د اورګاډي لار، سړکونه او نور تاسیساتو جوړول هم شامل وي. د ځینې رسنیو راپورونو پر اساس په دغه پروژو به شاوخوا 46 میلیارد ډالر خرڅ راځي چې د پاکستان د کمزور اقتصاد سره به ډېر زیات مرسته وکړي. د 2009 کال راهیسې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته شاوخوا 15 میلیارد ډالر د ملکي مرستو لپاره ورکړي دي. د پاکستان د حکومت ویاند وایي دغه سفر به د دواړو هیوادونو نړیوالو ستراتیژیک اړیکو د انتقال مانځنه وي او ورسره به یو بل ډول اقتصادي اړیکو ته هم د غاړي کې ورواړوي. چین او پاکستان لډیر وخت راځي د یو بل سره امنیتي او پوځي اړیکې ساتلې دي. بیجنګ دا مهال پاکستان ته د نظامی سامانونو ورکولو تر ټولو لوی هیواد دی او وروستۍ راپورونه هغه پلانونه څرګند کړي چې اسلام آباد دې هڅه کوي چې اته اوبتلونه د چین څخه رانیسي چې د اسلام آباد لډیر وخت راځي مخالف هیواد د هند په مقابل کې به مهمه دارایي وي. په بیجنګ کې چارواکي بیا په جنګیانګ ایالت کې د نامنیو د پیښو لوجې فکرمند دي. په دغه ایالت کې یوګر اقلیتي مسلمانان اوسیږي او چین له ډېره وخت راځي د پاکستان څخه مرسته غوښتي چې دغه مسلې ته د حل یو لاره راوباسي. د چین د بارنیو چارو مرستیال وزیر لیو جن چاو وای پاکستان چین ته د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په نامه سازمان پر ضد په جنګ کې استخباراتي معلومات او نور مرسته ورکوي. دغه ډله د جنګیانګ ازادي غواړي او دوی ورته ختیځ ترکستان وایي. هغه وای د غړلې د فام ور غړي په پاکستان کې میشتي.
دوی یو شی چې ما دوه ګو رمن د کوم ټونګ د دیره شي کوم ټونګ جا چنګ هڅو دا جی
لیو وای د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک د دوه هیوادونو دښمن او مشبه د دغه ترستانو او هغه کسان چې د ډلې سره ارتباط لري پر ضد خپل همکاري جاري ساتو. لیو زیاتوي چې د تروریزم پر ضد جګړه د دوه هیوادونو په ګټه ده. په داسې حال کې چې چین او پاکستان د اقتصادي کوریډور یا ګودر د جوړولو په ستر پلانونو کار کوي د دې ډېر امکانات شته چې ځینې امنیتي چیلنجونه به هم وي. په پاکستان کې د تشدد ډکې پیښې ډېرې عادي دي او د راپورونو په اساس دغه هیواد به شاوخوا 12,000 امنیتي پرسنل هغه چینایي کارکوونکي چې په دغه پروژو به کار کوي د خوندیتوب لپاره وګماري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس په دا وروستی راپورټ راوخلو د ډرون د الوتکو نه د نظامی عملیاتو نه په نورو کارونو کې هم کار اخیستل کېږي. اوس په دا راپورټ نه په ګډه واور
په امریکا کې د ډرونز الوتکو نه زیات کارونه اخیستل کېږي. بزګران په خپل حاصلاتو په حق له معلومات ترلاسه کوي. د پلنو او برېښنا د پایو ماینا هم پی کېږي. د دې غلطکو لپاره د قانون جوړول به خای د څو میاشتو او حتی څو کالونو کار وي چې دا به د ډرونز الوتکو د کارونې په برخه کې یو ستر نوښت وي. دا وړې الوتکې کولی شي چې تر 25 کیلومتره فاصله پورې مزل وکړي. د قانون یو برخه بداوي چې د ډرونز الوتکې کارونکو باید تحریری امتحان ورکړي. که په امتحان کې بریالی شي نو د الوتکې د کارونې شهادت نامه به ورته ورکړ شي. الوتکې به یوازې د ورځې لخوا پرواز کولی شي. د الوتکو چټکوالی به په یو ساعت کې د 160 کیلومتر نه زیاتیږي. د پرواز پر وخت به یې په هوا کې جګوالی 125 متره وي او تر ټولو مهمه دا چې په هوا کې نور الوتکو ته به ځان څرګندوي. د الوتکې کارونکي باید لږ تر لږه 18 کلن وي. الوتکه باید د خلکو د پاسه پرواز ونکړي او د هوایي ډګرونو خواته به هم نه ورځي. د خبرونو ادارې نشي کولی چې د دغو الوتکو په واسطه عکسونه واخلي. په خوا د امازون په شان ځینو شرکتونو ویلي و چې د ډرونز الوتکې بعد خلکو ته اخیستل شوي شیان د هغوی کورونو ته رسوي، خو په نوي قوانینو کې د هغوی څخه د حق اخیستل شوی دی. رپورت وایي چې د وخت په تیریدو او د ټکنالوژۍ په ډګر کې د پرمختګ سره به ښایي چې دا محدودیت هم رفع شي. په نړۍ کې د ډرون الوتکې د کارونې لپاره لیوالتیا بیخي زیاته ده، په ځانګړي ډول د کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې. د الوتکې بعد د لګښتونو او د ځینو شیانو په بیو کې انقلاب راولي. هغه دندې او کارونه به هم له منځه یوسي چې د انسان ژوند ته پکې خطر وي او هم به د نوښتونو په ډګر کې یو ستر پرمختګ راولي. ټاډ کورټس چې د airsafe.com یا هوایی فضا د خوندیتوب د شرکت بنسټ ایښودونکی دی، وایي چې د ډرونز الوتکو لپاره د قوانینو جوړېدل ښه اقدام دی. د ډرونز الوتکو ټکنالوژي په ډېرې چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده او همدا وجه ده چې د هوایی چلند ادارې د دغو الوتکو لپاره د قوانینو د جوړېدو وړاندیز کړی. سره له دې چې د هغوی قوانین د ډرونز الوتکو د ټکنالوژۍ سره د چټکوالي پر اساس سیالی نشي کولای، خو دا کار به لږ تر لږه د هغو کسانو لپاره ځینې محدودیتونه پیدا کړي چې پلان لري د غالوتکې د خپل کاروبار لپاره وکاروي. ښاغلی کورټس وایي د ډرون الوتکې نسبت پیلوټ لرونکو الوتکو ته کارونه په ښه توګه کولای شي. د هوایي چلند ادارې د قوانینو هدف دا دی چې د ډرون الوتکو د اقتصادي چارو او د هوایي چلند د خوندیتوب ترمنځ توازن وساتي، خو ولسمشر باراک اوباما د دغې ادارې نه غوښتي چې د خلکو د خصوصي ژوند مسایلو ته ډېره پاملرنه وشي. ښاغلی اوباما د فدرالي ادارو د چارواکو نه غوښتي چې د هغو معلوماتو نه د ناوړه ګټه نه اخلي چې د ډرون الوتکو په واسطه ترلاسه کیږي. بل غوښتنه یې دا ده چې د دغو ادارو په پالیسیو د وخت نا وخته د سره کتنه کیږي او هم دې د پالیسیو د جوړونې پر وخت عام خلکو ته شفاف معلومات ورکول کیږي. اوباما د عام خلکو او خصوصي شرکتونو نه هم غوښتي چې د کاروبار لپاره دی د ډرونز الوتکو د کارونې لپاره یو طرز العمل جوړ کړي.
ژوند سره هم کار
درنور دن کو زمنګ ورسته نیم ساعت خبرونه پاتوره سید د بلنه درکو د خبرونه ته چې سوشل ډیوستا خبره شي.